Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشهنن جمعه ده د 14 کال د تلې میزان نه هم د 2021 کال د اکتوبر لمړی ز صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو لمړی نه سارنه خبری مجلې ته خراغلاست وایم په دغه خبری مجله کې وړاندې اوري قطر او اروپای ټولنی په افغانستان کې د بشري حقوقو ورستۍ سرغړونې مایوسونکې وبللې د قطر د بهرنیو چارو وزیر
Just regarding the recent actions that
یوازې د ورستۍ اقداماتو په اړه چې موږ ولیدل بد مرغه په افغانستان کې دا یو څه مایوسونکې ده چې ځینې ګامونه د شاه په خوا اخیستل کېږي روسیې وروسته له هغه چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ کړکېچ زیات شو له دواړو خواوو وغوښتل چې پر خپلو پولو ترنګلتیا کمه کړي د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان او تاجکستان ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا مخ په زیاتېدو ده دغه ترنګلتیا لکه راپیل شوی کارپوان وایي
هغه څه چې د تاجکستان د ولسمشر په څرګندونو کې د طالبانو یو شدید عکس العمل راپارولی دی زما په فکر دا په دې پورې اړه لري چې د تاجکستان د ولسمشر د
د ژوند رنګونه به هم درته خپاره کړو
د خوست ولایت څخه یم زه خپل یو خود شخصي د موټرو بزنس لرم هغه پر مخ وړم د دې ترڅنګ زه خپل د چرګانو او مړزانو دی فارمونه
تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق لیوی ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې 1.5 میلیارد ډالر په افغانۍ اړولې وي په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي او د نړۍ د 3 شتمنو هیوادونو مشران جیرشل به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي خبرونه د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق لیوی ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې 1.5 میلیارد ډالر په افغانۍ اړولې وي د نړیوالو مالی متخصصانو د ارزونې په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان په بانکونو کې د پیسو کمښت مخکې تر دې پیل شوی و چې طالبان افغانستان ونیسي راپور د بانک د بحران د مخنیوي لپاره د افغانستان بانک د چارواکو پر اقداماتو انتقاد کړی او په ځانګړي ډول یې په دې نیوکه کړې چې بې ضرورته ډیر ډالر په بازار کې لیلام کړي او پیسې له پلازمینې د ولایتونو بانکي څانګو ته انتقال کړي دي حاضر دمه افغانستان د نغدو پیسو د کموالي له سخت بحران سره مخامخ دی او د خوړو او څنګ موادو بیې پکې په لوړېدو دي نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق دا پټ راپور د سپتمبر میاشتې په پیل کې په دوو مخونو کې چمتو کړی د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا خپل ځواکونو ته امر کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوسټو ته ستانه شي ملا محمد حسن اخوند همدارز ویلي هیڅ چاته اجازه نشته چې په کابل او مربوطاتو کې د نقلي وسایطو او وسایلو د پلټنې په پلمه کورونو او شرکتونو ته داخل شي او له هغه ځایه وسایط له ځان سره یوسي تر دې مخکې هم طالب چارواکو د تلاشۍ په نامه د خلکو کورونو ته د خپلو وسلوالو کسانو ننوتل منع اعلان کړي و خو له دې سره سره راپورونه وایي طالبانو د یو شمېر خلکو کورونه د وسلو او دولتي موټرو د موندلو په پلمه تلاشي کړي دي په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي په سویس کې د افغانستان د سفارت له خبر پاڼې سره سم ژر به د دولت درې ګونې قوې اجرایه قضایه او مقننه په تبعید کې فعال شي په دې بیان کې نه دی ویل شوی چې د ښاغلي صالح په مشرۍ حکومت به په کوم هیواد کې جوړ شي خو وروسته له دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو او د افغانستان ولسمشر اشرف غني متحده عرب اماراتو ته ولاړ امرالله صالح په پنجشیر کې ځان د هیواد سرپرست ولسمشر اعلان کړ او اوس ویل کېږي چې نوموړی احتمالا په تاجکستان کې دی په سویس کې د افغانستان د سفارت خبر پانه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت حکومت د خلکو په رايو منتخب مشروع دولت بلل شوی دی. د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریو دراګي وایي د شلو سترو شتمنو هیوادونو یا جی شل مشران به د اکتوبر په 12مه د افغانستان پر وضعیت چې اوس له نړیوال ملاتړه برخمن نه دی بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیرونی وویل افغانستان ته به بشري مرستې تصویب کړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد یې حاضر ده د شلو سترو شتمنو هیوادونو پړاویزه مشري په غاړه لري، په یوه خبري غونډه کې وویل د شلو سترو شتمنو هیوادونو یا جی شل د غونډې اصلي موضوع به بشري مرستې او د ترګرو پر پناه ځایونو د افغانستان د نه بدلېدو په اړه خبرې وي. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرتګال ته تللي. د دوی په منځ کې یوه هم سارا ده. 15 کلنې سارا رویټرز خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې نجونو او ښځو ته ژوند سخت شوی دی.
په افغانستان کې د ښځو د نجونو او ځوانانو لپاره ژوند خورا سخت دی. د نجونو لپاره شی اسانتیاوې نشته. زما ارمان دا دی چې د کرستیانو رونالدو په شان یو ښه لوبغاړی شم او د دې تر څنګ غواړم یوه لویه سوداګره شم.
طالبانو یو نیمه میاشت پخوا کابل ونیو او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهره هم وکړي. طالبانو تر اوسه پورې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې، خو ویلي دي چې د نجونو د زده کړو لپاره پرې ویلایحې کار کوي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون په بحرین ته ولاړ چې د دغه هیواد پلازمینه منامې کې د اسرائیل سفارت پرانیزي. دا له تیرو شلو کلونو په بخنې سره دا له تیر کال راهیسې چې د اسرائیل او بحرین ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې پیل شوي. بحرین ته د یو تر ټولو جګپوړي اسرائیلي چارواکي سفر دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې منامې ته د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر د سپرلۍ د الوتکې پر مخکینۍ څوکۍ د زیتون څانګه انځور شوې وه چې د سولې نښه ده. د اسرائیل د باندنیو چارو وزارت یو ویندوی ویلي په دې سفر کې به دواړه خواوې د روغتونو او د اوبو او برېښنا د شرکتونو ترمنځ د همکارۍ په شمول 15 موافقې لاسلیک کړي. بحرین او متحده عرب اماراتو تیر کال له اسرائیل سره رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړې. پوره خبرونه په بخښنې سره خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولې. اوس راځو د پروګرام اول مطلب ته. قطر او اروپایي اتحادیې پرون په افغانستان کې د بشري حقونو وروستۍ سرغړونې مایوسونکې وبللې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر طالبان وهڅول چې د اسلامي نظام لپاره د قطر ته وګوري چې څنګه پرمخ بیایي. طالبانو لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته لاړې شي. تفصیل په دغه راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په دوحه کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې روسي اقدامات چې دوی لیدلی د افسوس وړ دي. د مخ پر شاګامونه نه هیلون کې وبلل.
جاست ریګاردینګ د ریسنت اکشنز دات وی هاف سین انفورچونټلی ان افغانستان ات هاز بین ویری ډیسپوینټینګ سټپس ټو سی.
یوازې د وروستیو اقداماتو په اړه چې موږ ولیدل له بده مرغه په افغانستان کې دا یو څه مایوسونکی دی چې ځینې ګامونه د شا په خوا اخیستل کېږي. موږ اړتیا لرو چې له هغوی سره اړیکې ونیسو او وی هڅه وچې داسې اقدام ونه کړي. هڅه کول یو مسلمان هیواد په توګه د طالبانو لپاره وښیو چې مسلمان هیوادونه څنګه کولی شي خپل قوانین ترسره کړي، دوی څنګه کولی شي د میرمنو سره تعامل وکړي. سیستم یو اسلامي نظام دی، یو بیلګه قطر دی چې یو مسلمان هیواد دی. زموږ اساسي قانون سیستم مو یو اسلامي سیستم دی. ولې موږ تر نارینه په کاري ماحول حکومت او لوړو زده کړو کې د ښځو زیات شمېر لرو؟ نو د اسلامي هیوادونو لپاره دا خورا مهم دی چې د طالبانو لپاره ښې بیلګې وښیي ترڅو د میرمنې سره د هر ډول ناوړه چلند یا شرعي قانون څخه ناوړه ګټه پورته کولو څخه مخنیوی وشي.
قطر په وروستیو کلونو په تیره بیا د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د منځګړي رول لوبولی او له افغانستانه د زرګونو تنو په ایستلو کې مرسته کړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزیپ بوریل چې له قطري چارواکو سره د کتنې لپاره دوحې ته تللی د قطر د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې تایید کړې او د ځینو پیښو چې په وروستیو کې په افغانستان کې شوي یادونه وکړه او هغې مایوسونکې وبللې. د وبل راځي هیله وکړو چې دا حالت بدلولی شو. شاغلی بوریل همدار اصیل ترگنده که چی قطر با پا طالبانو که لخپل قوی نفوذه پا استفاده حقوی لملکی وگرو سره دخپل چلن شکولو تا وحد سوی. د طالبانو د پوهنې وزارت دوی ونې په خو د هلوکانو لیسې پرانیستې خو د جنو لیسې لانه دی پرانیستې او ځینو شزو په دې خاطر اعتراضونه کړي. پرون هم یو شمیر شزو اعتراض وکړ خو طالبانو یې په هوایي ډزو مخه ونیوله. د قطر د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغانستان د تیرو دوو لسیزو بریاوې وساتي، خو ده په عین حال کې وویل چې نړیواله ټولنه دي افغانستان نه منسوي کوي. ده وویل طالبانو ته پکار ده چې له ښځو سره له ناوړه سلوک یا له شریعت څخه ناوړه استفاده ونه کړي او دا د اسلامي هیوادونو لپاره ډیره مهمه ده چې ښه مثالونه وړاندې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
روسیه پرون وروسته له دې چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ کړکېچ زیات شو له دواړو خواوو وغوښتل چې پر خپلو پولو ترنګلتیا کمه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او تاجکستان ترمنځ په وروستیو کې هغه مهال ترنګلتیا ډېره شو چې تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په افغانستان کې د تاجکانو لپاره په واک کې د برخې غوښتنه وکړه او طالبانو د امام علي رحمان دغه غوښتنه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. عصمت ساروان او نور جزئیات.
روسیه له تاجکستان او افغانستان غوښتي چې په خپل منځ کې لانجه په داسې ډول حل کړي چې دواړو خواوو ته د منلو وي. رویټرز خبري آژانس د روسیې د تاس خبري آژانس په قول ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی الکسی زیاتسیف پرون پنجشنبه وویل چې مسکو د افغانستان او تاجکستان د مشرانو له توندو څرګندونو وروسته د دوو هیوادونو په اړیکو کې ډیریدونکې ترنګلتیا په ځیر څاري. د سیاتکره د طالبانو د سرچینو له معلوماتو سره سم لسکونه زره ځواکونه د تاجکستان پولې ته نږدې په تخار ولایت کې ځای پر ځای شوي دي. رویټرز خبري آژانس ویلي چې د تاجکستان د بدنوي چارو وزارت او د طالبانو د حکومت ویندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پر هغه څه انتقاد کړی و چې د طالبانو له لوري د پنجشیر د محاصرې په مهال د بشري حقونو سرغړونه بللې وه. د همداراز ویلي و چې هیواد یې د طالبانو کابینه په رسمیت نه پیژني. تاجک ولسمشر تېره اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې په افغانستان کې د داسې پراخ بنسټه حکومت غوښتنه کړې وه چې د افغانستان ټولې قومي او سیاسي ډلې پکې ګډون ولري. د رحمان له څرګندونو وروسته طالبانو دا د افغانستان په کورنیو چارو کې د تاجکستان لاسوهنه وبلله او دغه هیواد ته خبرداری ورکړ. شیر حسن حسن په مسکو کې د سیاسي چارو افغان شنان دی. د په نظر د روسیې لپاره د طالبانو او تاجکستان ترمنځ د شخړې دوام د منځنۍ آسیا د امنیت او ثبات په زیان دی.
د تاجکستان د ولسمشر د څرګندونو نه یو رقم اتنیکي یا بوی پکې موجود دی او هغه له دې کبله چې ټول هغه څه چې طالبانو په پنجشیر کې کړي دي هغه له هرات رانیولې تر کابل پورې په ټول افغانستان کې کړي دي. ولې د تاجکستان د ولسمشر اکبر عمل یوازې په پنجشیر کې را څرګند شو او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی یو ملت پرستۍ یو ډول مداخله ده نو له دې کبله د دوی ترمنځ یو تشنج رامنځته شوی دی.
روسیا په تاجکستان کې پوځي اډه لري او د چهارشنبه په ورځ تاجک او روسی پوځیانو د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په دوو ولایتونو کې پوځي پریډ وکړ.
په همدې ارتباط مو رابول یوې مرکې ته چې له ښاغلي شیر حسن حسن سره شوې ده. له ښاغلي شیر حسن څخه چې په موسکو کې میشته او د افغانستان کې د طالبانو د حکومت او تاجکستان د حکومت ترمنځ ترنګلتیا مسله له نږدې څارلې او په دې برخه کې د افغانستان او د سیمې مسایل هم څاري. له دنه عصمت ساروان لومړی پوښتنه دا کړې چې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ د لانجې د پیلېدو علت څه ده؟
هغه څه چې د تاجکستان د ولسمشر په څرګندونو کې د طالبانو یو شدید عکس العمل راپارولی دی زما په فکر دا په دې پورې اړه لري چې د تاجکستان د ولسمشر د څرګندونو نه یو رقم اتنیکی خوند یا بوی پکې موجود ده. او هغه لدې کبله چې ټول هغه څه چې طالبانو په پنجشیر کې کړي دي هغه له هرات رانیولې تر کابل پورې په ټول افغانستان کې کړي دي. ولې د تاجکستان د ولسمشر عکس العمل یوازې په پنجشیر کې را څرګند شو او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی یو ملت پرستۍ یو ډول مداخله ده او دا طالبانو ته خوند نه ورکوي. نو لدې کبله د دوی ترمنځ یو تشنج رامنځته شوی دی.
ستاسو په نظر روسیا به د دې لانجې په برخه کې څومره اندېښنه ولري؟
زما په فکر خو روسیا یو ډول اوږده ستراتیژي او اوږده پلانونه لري او خیارانه حرکتونه کوي. طالبانو سره مناسبات د دې د خاطر ښه ساتل چې طالبان د نورو تروریستي ګټو ډلو د پرمختګ او انکشاف مخه ونیسي. اوس که چیرې داسې شي چې د تاجکستان مناسبات او اړیکې د طالبانو سره خراب شي، نو دا خرابې اړیکې به د دې باعث شي چې طالبان هم دې ته لاره خلاصه کړي او یا په اصطلاح دا خبره ورته بې تفاوته شي چې نورې تروریستي ډلې د داعش او د القاعدې او د او یا د ازبکستان او نورې هغه ډلې چې په افغانستان کې ځای نا ځای څرګندې دي او موجود لري، د هغوی د انکشاف او پرمختګ زمینه به مساعده شي مرکزي آسیا ته او په ځانګړي ډول تاجکستان ته. نو ځکه روسیه په دې خبره کې مداخله کوي او دلچسپي په دې کې لري چې دغه ډلې انکشاف ونکړي.
آیا روسیه کولی شي چې د دې لانجې په حل کې رول ولوبوي؟
زما په نظر خو هو بالکل روسیه کولی شي، دا ځکه چې روسیه د تاجکستان د روسیې د نظامی و کشفی و استخباراتی هغه سیوری په هغه سیوری کې موقعیت لري چې به د روسیې له دغه مرستې څخه هغوی ته مشکله ده د خپل امنیت ساتل او د خپلو سرحدونو ساتل. نو کله چې تاجکستان د روسیې پوځي او نظامی او استخباراتي مرستو ته اړتیا لري، دې ته هم اړتیا لري چې په ځینو ډیپلوماتیکو او سیاسي مناسباتو کې هم د روسیې خبرو ته غوږ کیږدي. نو زه فکر کوم چې تاجکستان به دا کار وکړي چې د روسیې خبرې ته او یا د روسیې د منځګړیتوب رول ته ارزښت ورکړي او دا خبره په تاجکستان تاثیر ولري.
لیو مسکو میشتی افغان کارپوه شیر حسن حسن سره مو د افغانستان کې د طالبانو د حکومت او د تاجکستان د حکومت د وروستۍ ترنګلتیا په اړه باندې تحلیلي مرکه واورېده. اوس هم د افغانستان په اړه لویدیز مطبوعاتو تبصرې له احمد شبر اورو.
بلومبرګ خبرونه د افغانستان په اړه د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې په اړه لیکنه خبره کړې ده. ټاکل شوې ده د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل آنلاین غونډه د اکتوبر په 12مه جوړه شي. د ایتالیا سریعظم ماریو دراګي چې هیواد د جیشل هیوادو مهالنه مشي کوي وایي نړۍ اوس د جګړه ځپلي افغانستان ملاتړ نه کوي. خبرونه بیا لیکي افغانستان د اقتصادي مات سره مخامخ دی او متحده ایالاتونو تیرونی وویل چې له دې سره موافق دی چې په بشري برخه کې له افغانستان سره مرستې وشي. د ایتالیا سریعظم وایي چې د جیشل هیوادو د غونډې یو هدف بشر دوستانه دی او بلې دا دی چې پرې نشتي افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. هیل کرسپانی هم د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د سر سریب او د سری میاشتې نړیوالې ټولنې اندېښنې شریکې کړې دي. دغه دوه نړیوالو ټولنو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده چې بشري ناورین به رامنځته شي که مرستې ونه شي. هیل لیکي د مرستو غوښتنه او خبرداری په داسې وخت کې ورکول کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د افغانستان اثاري زیرمې کنګل کړي دي او یو شمېر هیوادو او مؤسسو لکه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق وروسته تر دې له افغانستان سره خپلې مرستې ودرولې چې طالبان واکمنان شول. د دغو دوو مؤسسو استازو ته د جیشل هیوادو په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان 15% کې لګښتونه بهرنیو مرستو چمتو کول. اوس طالبان حتی نشي کولی چې د خپلو مامورینو معاشونه ورکړي. هیل رسپانی د افغانستان په اړه یو بل مقاله هم خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلی دی چې ولسمشر بایدن د اګست په 1 په خپله وینا کې وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو شر وتل واشنگتن ته لار پرانیزي چې په سیمه کې له چین سره جدي سیالۍ ته توجه وکړي. خو د رسپانی په باور اوس دا نقش په زیاتېدو دی چې په دې سیمه کې د امریکا د دې سیال لپاره ستراتیژیکه فضا ډېره پرانیستل شوې ده. هیل رسپانه وړاندې د واشنگتن او پیکینګ وروستۍ اړیکې چې په تفصیل څېړي او د افغانستان مسلې ته بیا اشاره نه ده کړې. خو د افغانستان په چارو کې د چین تر لیوالتیا پورې پیکینګ تازه د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بشري مرستې د طالبانو له حکومت سره کړې دي او رویټرز آژانس څرګندوي چې چین غواړي د اکتوبر په وروستیو کې د متخصصینو د یوې غونډې کوربه شي چې د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه بحث پکې وشي.
ازادي راډیو ته غواګست د افغانستان د پخوانی حکومت یو شمیر چارواکو پر یو بل د فساد لګولو تورونه ته مخه کړې ده. د افغانستان د مالی وزارت پخوانی سرپرست خالد پاینده چې په خپل هم په فساد تورن شوی، یو شمیر پخوانی چارواکي او د افغان امنیتي ځواکونو یو شمیر پخوانی قمانداران په فساد تورن کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو له لوري د کابل سقوط لامل په سلګونو دولتي چارواکو له کابل پخیس پکې کړي. دا چارواکي چې اوس په نور هیوادونو کې ژوند کوي تازه یې پر یو بل د فساد تورونه لګولې دي. په تازه څرګندونو کې د مالیه وزارت پخوانی سرپرست له تحلیلګرانو شبکې سره په خبرو کې پر یو شمیر افغان چارواکو د فساد تورونه کړې دي. ښاغلی پاینده په خپل خبرو کې ویلي چې د افغانستان فساد بڼه په ډله ییزه توګه وه، ځکه یې مخنیوی ستونزمن و. نوموړی وایي چې د ننګرهار ګمرک څېړنو پر مهال په یاد ګمرک کې په پراخه کچه فساد موجود و چې له امله یې د ګمرک رئیس استعفا غوښتنه وکړه. ښاغلی پاینده وایي چې د ننګرهار ګمرک رئیس ورته ویلي و چې هر میاشت د ننګرهار پخوانی والي ضیاءالحق مرخیل ته 40,000 ډالر ورکوي. د پخوانی حکومت دا چارواکي هم دا راز وایي چې د افغان ځواکونو چې شمیر یې له 40,000 بیا تر 50,000 پورې و، میاشتنی امتیاز یې د یو شمیر نظامي قمندانانو جیب تلویده. د ښاغلي پاینده دا تورونه د ضیاءالحق مرخیل او ننګرهار پخوانی ګمرک رئیس له غبرګون سره مخ شوي دي. د ننګرهار ګمرک پخوانی رئیس د یو غږ په خپرولو سره وایي چې ښاغلی پاینده له ده ځینې داسې غوښتنې کړې وې چې له مخې نوموړی اړ شو چې له دندې استعفا وکړي.
څه کم 4 میاشتې ما وکړای شوې چې هلته دنده ترسره کړم او بالاخره دې ته اړ شوم چې زه باید استعفا وکړم. او د هغې استعفا دلیل دوی و، پسې چې دوی داسې غوښتنې درلود چې هغه ما نه شوای پوره کولی. دوی نور خلکو ته اشاره کړی دي، مګر هغه څه چې په دوی په اداره کې واغې ته اشاره نه ده شوی.
له بل پلوه ضیاءالحق مرخیل بیا پر خپل ټویټر پاڼې د دې ویډیو په خپرولو سره لیکلی د فساد په اړه د ښاغلي پاینده ځینې غوښتنې د دې لامل شوې چې د ننګرهار ګمرک رئیس له خپلې دندې استعفا وکړي. د چارو شنونکي هم په دې باور دي چې پخوانی چارواکي په پراخ فساد ککړ وو. د چارو شنونکي عبدالشکور نیازی آزادی راډیو ته وایي د پخوانی حکومت سقوط یو غټ لامل د فساد شتون وو، په ځانګړي توګه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې.
وینمی فساد باعث یزی شد که
همدا فساد د حکومت د سقوط لامل شو. د ملي امنیت پولیس او اردو سرتیری په هغه کښې نه وو چې دوی ویل، او کو هم له ډوډۍ او نورو امتیازاتو یې خپله برخه ترې اخیسته،
سهم خوده می گرفتن. و
د چارو دا شنون کې وایي تر هغې چې چارواکي په واک کې وو د فساد په اړه هیڅ نه ویل، خو کله چې له څوکیو لرې شي بیا د فساد په اړه څرګندونې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست.
ستاسو لا پیغامونو
زه هلال یم له اورګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبر کوم. ازل طالبان ورونو څخه البته د ټول طالبان څخه نه بلکې د بعضو طالبان څخه خصوصا چې نو په سیمه کې حاکم شوی دا اوس څخه شکایت کوي چې د کوم رئیس د حاکم شوی دی امخ کې د دې په شخصي اړو یا بازارونو کې زموږ د کندارانو څخه هر نهشت شروالي په نوم باندې پیسې ټولولې کوم تاسو څنګه د دې پیسو هیڅ آبادی نه مل نه بل هیڅ کاروبار نه مل نه ده حتی موږ دې باندې هم نه پوهېدل چې دا پیسې چیرته دي او کوم ځای ته لیږي یا څه کاروبار نه ستېږي اما متا چې څنګه او چې مرکزی بازار یې لسوې دي ټول دکاندارانو مرکزی بازار سره انتقال شوی تقریبا د یو نهشت یا درې نهشت کې چې اوس دلته هم هر نهشت پیسې ټولېږي پر دې پیسو هیڅ کار نه مل نه او هیڅ لار نه مل نه دا پیسې چې په دې او په څه باندې مسؤلیت دي حتی دا د کومه بازار کې د دکاندارانو لپاره تر اوسه پر هیڅ آبادی کار هم نه دی شوی تقریبا کده سوې اما چې تر دې ودا نه او پښیم یو ورځ کنه د سوي چې د دکاندارانو څخه د ډوري او ګرځن اورځي نو هله کوم چې لوړ مقامات و دې ته جدي پاملرنه وکړي او د دې مخنیوي وکړي یا د دې پلټنه وکړي چې د پیسې د څه لپاره ټولې دي او څه ته دي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. راز محمد پوپلیم د علمت ولایت سنیاړي کنیولې ده. ما د امارت د مسؤلینو څخه خدای غوښتنه ده چې تاسو موږ په مکتب کې مستعزان موږ نه اجري لري. نو ما د غوښتنه ده چې موږ مستعزان موږ ته اجر سي او موږ خپل درسونه په مخبوزي او استاذم ناراضي اسوري د کیږي موږ ورغو یو استاذم ناراضي او د دغه شي خلیل است په کتابه سفر اسمنان
تنګي والا وردګو څخه درته د پیغام سوتو تلمیلا طالبان او د حکومت څخه دا ده چې زر تر زر دي د مالینینو معاشونه حواله کړي ځکه اوس مالینین دا ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو یوازینی نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځي د مکتبو څخه وه ځکه د مشکلاتو سره مخ شوي. هیله مې دا ده زر تر زر د مالینینو معاشونه حواله کړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوس هم لنډو خبرو ته ورسو. د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق لیوی ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې یو نیم میلیارد ډالر په افغانیو اړولې وي. د نړیوالو متخصصانو د ارزونې په راپور کې ویل شوی د افغانستان په بانکونو کې د پیسو کمښت مخکې تر دې پیل شوی و چې طالبان افغانستان ونیسي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند خپل ځواکونو ته امر کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوسټو ته ستانه شي. هغه همدارنګه د وسایلو د پلټنې په پلمه کورونو او شرکتونو ته داخلېدو څخه هم خپل جنګیالي منع کړي. په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي. د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو جیشل مشران به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریو دراګي وایي د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به د اکتوبر په 12مه د افغانستان پر وضعیت چې اوس له نړیوال ملاتړ برخمن نه دی بحث وکړي. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرتګال ته تللي دي. طالبانو یو نیم میاشت خوا کابل ونیو او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپل حقونو لپاره مظاهره وکړي. نجونې هم له ورزشه پاتې شوې دي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون بحرین ته ولاړ چې د دغه هیواد پلازمینې منامې کې د اسرائیل سفارت پرانیزي. بحرین او متحده عرب اماراتو تیر کال له اسرائیل سره رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړې. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په پاڼه لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه.
زمانم شناز ده
درته وایي چې لڅو کلو را په دې خو دلته په باغ زنانه کې کار کوي.
لاس کاله کې په باغ زنانه کې کار کوم ته په شش پسخانه کې
ډیر ښه. اوس درته وایي چې په شش پسخانه کې کوم کارونه کوي ته؟
زه بولانی په خو ما چپلی کباب منتو اشک سوپ د شین په خو
ښه د چیرې زکړی
کور کې هم دلته
بیا دغه کسان چې راځي سوپ د شین چې اخلي کنه خوخی
او ولی نه ام مزدار دی او ام پاک دی ام خوشمزه ده.
څومره زحمت ور باندې باسي؟
ډیر باسو.
مثلا څه رقم زحمت باسي؟
ډیر باسو.
څونه پاکی په پام کې نیسي؟
ډیر زیات په پی خاطر کې د باغ زنانه د خزرزی پاک اوسي به دې خاطر زیات باسو کې پاک او صفا اوسي.
بله دلته ټولې خزرزی کنه په دې سیاو ساحه کې یوې خزې ته کار کول څومره آرام دي؟ څومره خدي
ډیر آرام دي. آزاد یو زمون سر لوسیگی یا خپل لوسیگی مردانه نشته په آزاد تا کې ناسته یو خده
ښا وستنو لاید نه راتوې څومره پیسې لید ځای ناخلی
د سکیږي خپل ژوند تیرو
یعنی گزاره کیگی؟
او گزاره کیگی
پا کور که چو کسه یه؟
نه کسه
نه کسه یه وازی تا کار که؟
یه وازی ما یه وازی ما زوی ده روزانه که زما زوی زی کلینری کوی اما روزانه جوان پا امر تیرو
اولادونه مکتب تلیگی؟
او
چو هم سنف کیدی؟
شپاگه ما یه اوز اول کده
خپلا دی درس بیلی؟
او
زمره؟
نوم کن
نه هم پوری؟
او
نوم دیر زیاده منه نخ